وزارت کې د تدارکات په برخه کې فساد ځنګړ شوی ترتلونکي د الله مومل
سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجلې ته موزه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی روان سیاسي اختلافات او نور ملاحظات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول غیز نشي خندله. په همدې حال کې د افغانستان مشران جرګه به وی د حکومتي مشران ترمنځ اختلافات هیواد له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کولای شي. د ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د همدې سات په اوږدو کې خپرېږي. خو هر څو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان لرې کړای شوی والي عبدالکریم خادم وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په ترنګ کې د اسرائیل له پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. د سمنګان لری کړای شوی والي عبدالکریم خادم وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلی خادم چې د ولسمشر د فیصلې له مخې پرون دغه ولایت له مقامه لری کړای شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیمي ټاکل شوی، نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه پریکړې ته انتظار باسي. دغه فیصله موږ غند و هغه غیر عادلانه او غیر منصفانه بولو. دغه فیصله نه منو. زه د جمعیت اسلامي د مشرتابه هدایت او د ترکمن قومونو او د نورو مشرانو فیصلې ته انتظار کوم. دا د بلخ د لرې کړای شوي والي عطا محمد نور وروسته د جمعیت اسلامي په ګوند پورې تړلی دوهم والي دی چې د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د شنبې د ورځې د خبر پاڼې له مخې د سمنګان لپاره د نوي والي پر ټاکل کېدو سربیره د لوګر لپاره انور خان اسحقزی، د لغمان لپاره آصف ننګ، د کندز لپاره عبدالجبار نعیمي او د میدان وردګو لپاره شاه جهان د نوي والیانو په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورورو د جګړې له لومړۍ کرښې لري او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. ویس احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې.
آیسته آیسته بتانیم پولیس از حالت شبه نظامی ببرمش به حالت
رو رو وکوله شو چه پولیس ده ملیشو یا نیمه نظامی لبنی او باسو او بیرته رختینی پولیسو تا چه دنده ده خارونو ساتنه ده خلکو ساتنه ده جرمونو مخنیوه یا په ده هواد که ده قانون ده حاکمیت ملاتر لده استانه کرو. ده حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله چه په ده غونده که حضور در لو دوویل ده ملی وحدت حکومت ده اصلاحات و لده تجمنده او روان سیاسی او نور ملاحظات به پری هیچ تاثیر وانه چوی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرون په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندهار د امنیې قمندانۍ د مرستیال ویاند مطیع الله هلال نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل:
ځنګړو ځواکونو هوایي او زمینی عملیات پرون پای ته ورسېدل. پر مهال یې شپږ دېرش وسلوال مړه، چې د شپاړس تنو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. اتلس تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي، دوه انفور سلا، یو سنایپر توپک او درې کلاشنکوفونه ورته خلاص ته راغلي دي.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په څو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران د آسمان هوایي شرکت ای ټي آر دوه اویا ډوله دغه دوه ماشینه الوتکه چې د تهران له مهرآباد هوایي ډګر څخه الوتې وه، جنوب لویدیز یا سوچ ښار ته روانه وه. د دغه شرکت ویان محمد تقي طباطبایي دولتي تلویزیون ته وویل چې الوتکه په دینا غره کې چې شاوخوا څلور سوه څلوېښت متره لوړ دی رالوېدلې او ټوله سپرلۍ چې شپږ عمله او شپېته مسافرو وژل شوې ده. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د غزې په ترنګه کې د اسرائیل د پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنې کې څلور اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل چې د دوو ولس کلونو فلسطینیانو چې د رافا په ختیځ کې د اسرائیل د ټانک د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو مړي وروړل شوي دي. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د هغو فلسطینیانو په وړاندې چې په مشکوک ډول د پولې امنیتي موانعو ته را وړاندې کېدل د خبردارۍ ډزې وکړې. اسرائیل دغه راز د خپلو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته تېره تیره شپه په غزه کې د حماس د سخت دریځو پر اهدافو هوایی بمباري وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون کړی وویل چې له غزې سره په پوله دغه پیښه ډیره جدي ده چې دوی به هم ورته مناسب ځواب ووایي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم د مونشن امنیتي کنفرانس ته دغه راز وویل چې ایران نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښي ودرېږي. بنیامین نتنیاهو چې د لومړي ځل لپاره د مونشن په کلني نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی دغه راز وویل چې د ایران او د نازی جرمني ترمنځ ډیر ورته والی شته او زیاته کړه چې د ایران مشرتابه د اسرائیل له منځه وړل غواړي. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم نن وروسته دغه کنفرانس ته وینا وکړي. د اسپین مانی یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت افرین کې په پوځي عملیاتو کې کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې امریکایي چارواکي په دې اړه په خبرو شوو راپورونو خبر دي خو شواهد نه لري چې هغه تایید کړي. امریکا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افرین د روغتون مشر ادعا وکړه چې د جمعې د ورځې ناوخته شپږ تنه چې د جګړې په جریان کې ټپیان شوي وو په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې وو. د هغه په وینا د سترګو د کسۍ غټي دوا په مشکل د سا اخستو په ګډون د ناروغي له علایمو ښکارېده چې وجود په زهرجن ګازو لړل شوی دی. دغه اېدا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایی روان سیاسی اختلافات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي خندله.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار
له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمن یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوالاند نه دی راوست.
بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه بیا وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ روان اختلافات د هیواد په خیر نه دی.
دا درون اختلافات اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ایږي موږ متي سکتور مراد ایږي.
پرېړه مو د چارو لکارپو صدیق پټمن سره مرکه هم کړي.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافات پر بنسټ رامنځته شو نه د توافقات پر بنسټ او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کنلاري وجود نه لري.
پدې هم معلومات درکو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په توریزم او یو شمېر نورو مهمو مسایلو لپاره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. د شن په یو بل راپور کې بیا وری چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پوري په همدې سپا کول شي د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو لړۍ ته ژمن دی او روان سیاسي او نور ملاحظات به پرې هیڅ ډول اغېز ونه لري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لوري د نوي چمتو شوي څلور کلن پلان د شریکولو پر مهال په کابل کې میشت یو شمېر بهرنیو سفیرانو ته وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې تازه د اصلاحاتو په هدف نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وایي د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووزي او خپل اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستنه شي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړیو وعدو ته ژمن دی او له فساد سره مبارزه او اصلاحات یې په لومړیتوبونو کې دي. عبدالله عبدالله چې د یک شنبه په ورځ یې د کورنیو چارو وزارت له لوري چمتو شوي د څلور کلن پلان د تشریح په غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسي او نور ملاحظات به د اصلاحاتو په پروسه کوم اغیز ونه لري.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار.
هغه وایي له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمنې او ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوال لاندې نه دی راوستی او نه به هم راولي.
نداده و نخواد داد و نباید بده.
ښاغلی عبدالله وویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو د لا زیات جلب او جذب په هدف باید په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو معاینیت رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت لخوا د اصلاحاتو اقداماتو په لړ کې ولسمشر په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منلې، خو نوموړی لا هم په خپله څوکۍ کار کوي او تازه سمنګان والي د یاد ولایت له مقام نه د لرې کېدو په تړاو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه نه ده منلې او دا یې غیر عادلانه اقدام بللی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل لپاره چمتووالی نیسي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې په اړه ملاحظات لري. دغو سیاسي کړکیچونو حالاتو یو شمېر عام افغانان او له افغان حکومت سره مرسته کوونکي نړیوال متحدین اندېښمن کړي، خو حکومتي مشران ټینګار کوي چې حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو سره خپلو وعدو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د اصلاحاتو په هدف یې نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وای، له فساد سره مبارزه، شفافیت، تعلیم او تربیه، د پولیسو په لیکو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، بشري منابع، د ګټور سیستم پلي کول او په ځانګړې توګه د وړتیا او لیاقت له مخې د پولیسو ترفیعات او تعینات په دغه پلان کې شامل دي. د کورنۍ چارو وزیر ویس برمکوای د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووځي او خپل اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستانه سي.
پولیس هم چې موږ تمتنیم انصاف وکړو، چې موږ تمتنیم اصلاح وکړو.
هغه وای څنګه موږ کولای شو پولیسو ته پراختیا ورکړو او اصلاح یې کړو؟ اصلاح د پولیسو اخلاق، چلند، تربیه او ورو موږ وتوانېږو چې پولیس له نظامي والي خلاص او اصلي دندو ته چې د خلکو او ښار ساتنه ده، د قانون پلي کول دي، له جرایمو مخنیوی او داسې نور بېلابېلې برخې دي په دغه ستراتیژي کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی برمک زیاتوي د دغه پلان په چمتووالي کې د مدني فعالانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو سلا مشورو ته پام سوی. په کابل کې میشت یو شمېر بهرني سفیران که څه هم په ټوله کې د دغه پلان هرکلی کوي، خو د پولیسو په لیکو کې د ښځو په زیاتې ونډې، شفافیت او په کورنیو چارو وزارت کې فساد سره د مبارزې په مواردو ټینګار کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیاست. تاسو کولی شئ ازادي راډیو دغه مطالب او راپورونه زموږ په فیسبوک پانه کې هم وګورئ او ولولئ. www.facebook.com/azadiradio پته ده. د مشران جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ اختلافات افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کوي. د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو ترمنځ شته اختلافات باید ژر حل او ټول اقدامات باید د افغانستان د اساسي قانون او ملي ګټو په پام کې نیولو سره مخ ته ولاړ شي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ له اختلافاتو د افغانستان دښمنان استفاده کوي او یعنی ملت او حکومت ته رسیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د تازه اختلافونو خبره کوي، وایي پایلې یې هیواد او خلکو ته ښې نه دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ دي چې دوام یې هیواد د کړکېچ په لورې بیولی شي. ښاغلی صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې ځینې اختلافونه او انتقادونه د شخصي او ډله ییزو ګټو نه منشأ اخلي.
دا درون اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفیږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان بل اخره بدبختی تر کې لګزره ملي منافع ته توجه کوي، ملي مسائل ته دوی په نظر ونیسي.
دا په داسې حال کې راځي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ پارک کې وی غونډې ته وویل وخت د تریدو په حال کې دی او باید د ځینو کارونو د ترسره کېدو لپاره چټک اقدامات وشي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې اساسي قانون ټول مسایل روښانه کړي او دا د حکومت وجیبه ده چې سم عمل وکړي. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغې غونډه کې وویل چې پریکړې باید د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو په اساس وشي، نه دا چې کړکېچ زیات کړي. نوموړي دغه شان وویل واک تل پاتې نه وي، نو باید ټول اقدامات په مدبرانه شکل وشي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر او اجرایي رئیس دا شان څرګندونې کنایه ډوله بولي، وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په سر د اختلافاتو له امله دواړو لورو په یو بل اعتراضونه وکړل. د دوو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي دغه اختلافات د هغو کارونو په وړاندې خنډ جوړوي کوم چې حکومت یې باید ترسره کړي.
ای تضادها یا ای شگافها د افغانستان
په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د ملت او هیواد پر وړاندې ستر موضوعات او قوي بهرني دښمنان لرو، دا ډول تضادونه یا د نظر اختلافات زموږ انرژي په کورنیو مسایلو لګوي او اساسي هدف او دښمن نادیده نیول کیږي چې زیان یې ملت ته رسیږي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې په داسې حال کې تودې دي چې د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ رامنځته شوې شخړه لا هم په خپل ځای پاتې ده او د یو شمېر سیاسي څیرو لخوا هر ورځ په حکومت له دې امله انتقادونه کیږي. ولسمشرې ماڼۍ او اجرایه ریاست تر اوسه د تازه اختلافونو په اړه چې شاید هم د برېښنایي تذکرو په سر وي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ارګ او د سفیدار ماڼۍ تل ټینګار کړی چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته، بلکې د مسایلو په وړاندې لیدلوری فرق لري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بیا هم په همدې موضوع تم کې ګوز ما همکار محمد نسیم شفق د سیاسي چارو کارپو صدیق پتمن سره د سیاسي مشرانو او د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مرکه کړې ده. خغلی پتمن د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو شتو اختلافاتو ته په پام سره ویلي چې د ملي والی حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شوی، نه د توافقاتو پر بنسټ.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ، او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کړنلارې وجود نه لري. په دنیا کې ائتلافي حکومتونه معمول دي رامنځته کیږي، یا د انتخاباتو په نتیجه کې او یا د مسایلو د حل لپاره. مګر هغه دواړه ټیمونه یا څو ټیمونه چې په ائتلافي حکومت کې ونډه لري، هغې خپلو ژمنو ته یو د بل په مقابل کې او د ملت په مقابل کې وفادار پاتې کیږي. د دې حکومت د ناکامۍ اساسي ستونزه دا ده چې دوی په خپل منځونو کې مجموعه ته وفادار پاتې نه شول، او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مجموعه ته وفادار پاتې نه شول. د دوی تعهداتو باندې نه پابندي او ملت ته دروغ ویل د دې باعث شو چې دوی او ناکام حکومت وي، او د دې ترمنځ یو ورځ تر بلې ورځې اختلافات زیات شي، او د دې اختلافاتو نه متاسفانه چې د افغانستان ملت رنځوري، دوی د دیوالونو تر شا ناشتي، خپل آرام ژوند لري او ټول شان ورته مهیا دي. هغه څه چې زوريږي هغه د افغانستان خلک.
پټمن صاحب، د اختلافات هم د ټکی ستاسو معلومات سدي د رهبرانو د حکومت ترمنځ سدي هغه
د قدرت پر سر د دوی جګړه ده، د چوکۍ پر سر د دوی جګړه ده. دوی غواړي خپل ځان ته نږدې افراد، دوی ته وفادار افراد مقرر کړي، د دې په ځای چې مسلکي افراد مقرر کړي، ملت ته وفادار افراد مقرر کړي. دوی ټول دغه څلور کاله درې نیم کاله د دوی ټول پام دې چنواهلو کې تیر شو چې دا مقرر کی، دا منفک کی، دا لری کی، بیا هغه یو دوی ته څومره وفادار دی، د دې دلو ته څومره وفادار دی، دوی ته څومره امکانات راوړي شي. تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی پام دې باندې مصروف دي، په ملي مسایلو باندې قطعاً دوی بحث نه کوي، په اقتصادي مسایلو باندې قطعاً دوی بحث نه کوي، او هغه ډیر څه چې د ملت لپاره زورون کړي هغه د دروغ او هوایی پروژې دي چې د حکومت هر ورځ په هغه باندې شخوند وهي، او متاسفانه په منځ کې هیڅ نشته. هر ورځ زمنګ اقتصاد خرابېږي، هر ورځ زمنګ د خلکو ژوند خرابېږي، زمنګ د خلکو د سارخان خالي دي، د تلويخ 300 نه زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي.
او پټمن سه پرون هم پارک غونډه والته هم جمهور رئیس خبري وکړي، او هم اجرایی رئیس داسې ویل کیږي چې د غوي د خبرو یو برخه چواکنه ګویانه وي، او یو ډول اعتراض پر یو بل باندې تاسو هم دغه سیاسي حس کړل؟
بله، د یو بل ته همیشه په مجالسو کې کنایې وي، او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، ځکه حکومت یو متحد ټیم ته ضرورت لري، او دا ټیم په مفکوروي لحاظ متحد نه ده، د کار کولو په لحاظ متحد نه ده، او د برنامه په لحاظ باندې متحد نه ده. نو په دې لحاظ باندې اول کله چې د برنامه خبره کوو، خو دواړه برنامه ځکه نه لري چې تاسو ولې درې نیم کال کې هیڅ شی مونږ کولای په څلور کال کې تر دې وروسته هم دوی څه نشي کولای، ځکه وروستی کال د حکومت د کمپاینونو کال دی.
د چارو کارپو صدیق پتمنو چې ویلي د ملي والی حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، خو د ملي والی حکومت مشانو تل بیا دا خبره کړې چې دوی په خپلو چارو کې بریالي دي. اوس هم په همدې موضوع د کابل چاپ ورسپانو کتنه کړې ده، او دغه مسایل تر ډېره حده پورې البته د افغان چارواکو ترمنځ چې کوم اختلافات او خبرې دي یو بل ته کنایې دي، دغه مسایلو ته کتنه کړې ده او دا مسایل راخیستې دي. بیا به هم نسیم شفق ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورسپانو اړولې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د نهوشتمه کلیزې په مناسبت په پرونی غونډه کې د افغان چارواکو خبرو ته پام اړولای دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله په کنایا کې د یو بل پر وړاندې اعتراضیا سرګندونه وکړي. په مطلب کې راغلی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د برښنایي تذکرو د ویش موضوع ته په اشاره سره وویل افغانستان په حساس وضعیت کې دی او نه باید د دغه هیواد زمامداران دا هڅه وکړي چې له یو بحران نه د بل په لور ولاړ شي. خو د مطلب د لیکونکي په باور د ولسمشر غنی ځواب بیا ورته دا و چې زمان درېدلی نه شي او که افغانستان غواړي مخته ولاړ شي او وغواړو د خلکو ستونزې هوارې کړو باید تصمیم ونیسو. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په دغه غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستي چې د افغانستان اساسي قانون هر څه واضح کړي او له مخې به یې وړاندې درومي. په سرمقاله کې راغلي چې نوموړي یو شمېر سیاسي ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د زغم سیاست خپل کړی او کوښښ کوي هیواد د پرمختګ په لور بوزي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی د اساسي قانون پر اساس د پریکړو کولو خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان نظام له سره تر پښو په بې قانونۍ او فرا قانونۍ کې ډوب دی. په سرمقاله کې په چارواکو غږ شوی چې د ملت د باور خپلولو په خاطر د خپلو خلکو تر څنګ ودرېږي کانه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې په یاده غونډه کې د یو شمېر افغان چارواکو او جهادي مشرانو خبرې راخیستې دي. هیواد لیکلي په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید مخالفینو ته خپل غېږه پرانیزو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې یوه پایدار سوله ممکنه ده. په مطلب کې د حکمتیار له قوله راغلي چې له مخالفینو هدف هغه کسان دي چې له جنگ ستړي شوي دي، نه هغه کسان چې له بهر څخه ګمارل شوي او پر جنگ ټینګار کوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک پانا کې هم ازادي رادیو وسره www.facebook.com/azadiradio پته ده. زموږ د ویب سټ ادرس هم ځان سره یاداش کړئ www.azadiradio.com. په دې پته کولی شئ چې د ازادي رادیو ټول مطالب زموږ په ویب سټ کې ولولئ او ځینې ویډیوګانې هم وګورئ. اوس هم رضوی وی بلې موضوع ته. ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن ورځ د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته تللی دی. دا چې دغه سفر جزئیات څه دي، هلته به په کومو مسایلو خبرې کیږي، حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی ده او جزئیات به سره شریک کړي. پردیس صاحب مهرباني.
بلې سلامونه وصال صاحب تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن سعودي عربستان پلاسمینی ریاست للی. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه سره مشي به مخکي د خغلی اتمر د سفر پر به خبري وکړي. ټاکل شوی چې خغلی اتمر به د سعودي عربستان له لوړپوړو چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د اقتصادي همکاري او د پراختیا او نور مسایلو په اړه بحثونه ولري. خدای په دې برخه کې د خغلی قادر شاه همداراز دا خبره هم وکړه چې هڅه کیږي د اقتصادي برخو ترڅنګ د سعودي عربستان د همکارۍ او د سعودي پانګوالو د دوی توجه هم را جلب شي. خو تر ډیره پوري د حنیف اتمر سفر د امنیتی همکارۍ پر اړه باندې متمرکز دی. په ورته وخت کې یو بل باوري حکومتي سرچینې به ازادي رادیو ته ویل چې خغلی اتمر سعودي عربستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په هدف باندې دغه سعودي عربستان ته تللی. خو تر اوسه پورې دغه موضوع یعنی د دې رسمي تایید نه دی شوی، اما تر دې پخوا هم داسې انګیرنه وی چې د سعودي عربستان د افغانستان په جګړه کې او یا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل لغه مهم رول نه دی لوبولی او دوی باید دغه رول لوبولو ته وهڅول شي. بلې وسال
ډېره مننه کوو پر دې صاحب کور ودان. په دې اړه به نور جزئیات زموږ په راتلونکو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمېر استازو ویلي هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې د خپلو مغرضو اهدافو په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وایي خلک د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شویو اختلافاتو له امله تر ستوني راغلي او نه غواړي دا موضوع لا قوي رنګ واخلي. د مدني ټولنو استازو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د ملي وحدت په حکومت هم غږ وکړ چې د لړۍ چټکه او سراسري کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي د ګڼو نورو ښېګڼو تر څنګ په دغه هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتونکي دي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وویل چې د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو دریځ معلوم دی او دوی به د یو شمېر کړیو لخوا چې د یادې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي ودرېږي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي دغه ملي پروسه باید نور قومي رنګ وانخلي. د تبعیض ضد بنسټ مشرې راهلې جعفری چې د نورو په استازیتوب یې دغه پریکړه لیک ولوس په یوه برخه کې راغلی وو:
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخش
مدنی بنسټونه او د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځوانان د برېښنایي تذکرو او د هغې له مخې د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په لړ کې له حکومت او اړوندو بنسټونو څخه غواړي چې د برېښنایي تذکرو پروسه ژر تر ژره پیل کړي. موږ له حکومت او مخالفو اړخونو څخه د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو ستونزو ژر حل غواړو او پرې به نږدو چې ملي ګټې د زریو مغرضو کړیو د غوښتنو قرباني شي.
د مدني ټولنو د استازي د اسمال د برېښنایي تذکرو د زر ویش غوښتنه کوي چې پارک کې د برېښنایي تذکرو د ویش د بایومیټریک او معلوماتو د ثبت پروسه روانه ده. د جمهور رئیس د وایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل نوی فصل پیل او د افغانستان اوسیدونکو د لومړي دل لپاره د معیاري تذکرې څښتنان کېږي. د لیکلي د لوړ پوړو چارواکو او سیاسي شخصیتونو بایومتریک روان دی او حکومت د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه جدي عملي کوي. خو ادارې ریاست بیا پام دی ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د برېښنایي تذکرو ویش د وستر ملي قضیه په توګه ډېر بحث او دقت اړتیا لري چې په اړه یې باید لومړی ملي اجماع رامنځته او بیا دغه پروسه پر مخ یوړل شي. دې ته په کتو د مدني ټولنو ځینې غړي وایي په دې اړه د خلکو ترمنځ اختلافات نشته، ولې ځینې کړي د خپلو ګټو په خاطر د یادې پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او لانجې پکې پیدا کوي. د عدالت بنسټ استازي حمیده وردګ وایي خلک د خپلو اوږدمهاله ګټو په خاطر هم د برېښنایي تذکرو د ژرویش غوښتونکي دي.
امروز یې بحث به کدام اساس آوردن مطرح ساختن؟
دوی د مخالفت د بحث په کوم اساس رامنځته کړی؟ دوی غواړي خلک تر راتلونکو شلو کلونو پورې د معیاري تذکرې او هویت څخه بې برخې کړي. همدا دلیل دی چې موږ نه شفاف انتخابات لرو او نه هم داسې امنیت چې د جنایي جرمونو مخه دې ونیولې شو. موږ له دې اړخه ډېرې زیاتې ستونزې وینو.
میرمن وردګ له سیاسي ګوندونو د ځوانانو له شوراګانو او مدني بنسټونو هم غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ژر ویش په تړاو خپل غږ پورته کړي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکنه وي باید دغه لړۍ پیل شي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر لننګرهار والی سره د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. سلامت زمي د یکشنبې په ورځ دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال ویل دغه پروګرام هدف په ننګرهار ولایت کې ارزښتناکو کښتونو ته د بزګرو هڅول او د کوکنارو د کار مخنیوی دی. نور حال د خان محمد سین پر راپور کې
ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول، بازار موندنه او د کوکنارو د کښت په زیانونو د دوی پوهول هغه پروګرامونه دي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر د یکشنبې په ورځ د ننګرهار لوالي سره په دې اړه د کرنې د کلیوالې پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو په نامه د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. اغلی عظیمی بوویل ننګرهار ولایت کې دغه پروګرام د پلي کولو هدف ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول او د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
در این برنامه ما متحد هستیم تا حکومت افغانستان و سکتور خصوصی
په دې پروګرام کې موږ ژمن یو چې افغان حکومت او خصوصي سکتور د متوسطو بزګرانو لازم ملاتړ وکړي څو د بدیل معیشت د پروګرامونو د طرحو لکه کښت، پروسس او د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې له لارو هڅه وشي د کوکنارو د نامشو اقتصاد مخه ونیول شي.
دی وویل اوس به دغه پروګرام د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو اچین، چپرهار، رودات او شیرزاد، کوټ او خوږیانیو کې پلی او وروسته به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د مېرمن عظیمی په خبره په دغو محصولاتو کې ډېر پام ارزښناکو محصولاتو لکه پنبې، بادام او تازه میوو لکه زردالو، انځر، انار او داسې نورو ته شوی دی. له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام ته 2.15 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي او تر 2020 میلادي کال پورې به دوام وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي اوس د هیواد په شاوخوا 21 ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د راپورونو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي دي. ورته وخت کې د ننګرهار والی ګلاب منګل وویل د ننګرهار عام خلک، دینی عالمان، سپینګیری او بزګران د دغه پروګرام عملي کولو ته ژمن دي او غواړي چې ولایت د کوکنارو له کښته پاک شي.
مننه چې زموږ سره یاست. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام وایي له خپلې دندې لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلي خدام چې د ولسمشر فیصلې له مخې پرون د دغه ولایت له مقام لری کړی شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیمي ټاکل شوی، نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه پرېکړې ته انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي 4 کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورو ورو د جګړې له لومړۍ کرښې لري او بېرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 زیات ټپیان شوي دي. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټول 6 سپرلۍ وژل شوي ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل له پوځ په بریدونو کې 2 فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنه کې 4 اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم د منشن امنیتي کانفرنس ته وویل چې ایران نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښي ودرېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوي. نوموړی دغه وینا یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا لوړ پوړي استازي خبرداری ورکړ چې تهران په منځني ختیځ کې یوه نیابتي ځواکمنه شبکه جوړوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت آفرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د الکوزي احمدشاه عبدالي د کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 15 ورځې دوام وکړي او په خبره یې له دې وروسته به د الکوزي احمدشاه عبدالي سیالي پیل شي. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې به د کابل په ګډون د 6 ورځو لوبډلې ګډون وکړي. د فوټبال د غوړ لیګونو سیالي په لړ کې د 12 کلنو او 14 کلنو د غوړ لیګونو ترمنځ سیالي پیل شوې. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر تایر روفیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي چې په خبره یو میاشت په دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو سیالیو پایلو به په مرکز کابل کې ترسره شي. او ورسره خبر ده چې د سویلي کوریا د جرمني اولمپیک سیالیو په 9 ورځ هم جرمني د سرو زرو، د 9 او د سپینو زرو او برونزو د 4 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. د جرمني وروسته ناروی د سرو او سپینو زرو د 8 او د برونزو د 9 مډالونو په ګټلو سره دوهم، او هالند بیا د سرو زرو، د 6 او سپینو زرو 5 او د برونزو د 2 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم ځای لري. د ورکر شو معلومات له مخې د 2013 کال په جرمني اولمپیک سیالیو کې له دونې هیوادونو نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو د سهار لبونه د مخام تر وو بجو پورې په همدې صفه اوریدل شي. اوس هم تاسو د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو 2 پروګرامونه ووري او ماته تر بلې خبرونه اجازه ترکړی. خو وخت
د انصاف پلټکه
یو چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورست دی شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالغفار متین په نامه یو کس د کندوز له ولایت آزادی راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت د شیرخان په بندر کې د شپېته جریب ازمکه د کندوز والی اسدالله عمرخیل په زور غصب کړې ده. دا موضوع مو د کندوز له والی ښاغلي عمرخیل سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ځمکې د مدعی او ورپسې به د کندوز د والی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
خورور ستا نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
زما نوم عبدالغفار متین دی. ما د کندوز ولایت د امام صاحب نه ټلیفون کړی تاسو ته.
په څه خاطر د ازادي راډیو ته ټلیفون کړی؟
ما ازادي راډیو ټلیفون وکړو چې په شیرخان بندر امام صاحب کې زما ځمکه ده. په 1908 کال کې د یو فرمان مطابق اسدالله خان متین دا غورونو او متعلقینو ته بزمکه ورکړل شوه چې په هغه کې د تجربې بزمکه د اسدالله خان متین بزمکه تیر میزان کې والی زوی زید الحبیبین او داغه رینجران او داغه ټانکونه او داغه عسکر په دغه بزمکه باندې داوا وکړه او منګه د کلي هغه مشران ورلو د والی صاحب محترم په دغه ورځ کې په حج کې دوباره بیا والی صاحب ته موږ ورلو چې والی صاحب محترم دا ځمکه موږ ته راکړی شوې ده په یو فرمان تحت او دغه شپېته او یو کال موږ په دې ځمکه باندې ناست یو.
اسناد لرې؟ قانوني اسناد لرې؟
موږ د دې ځمکې مکمل قانوني اسناد چې هغه فرمان دی ظاهر شاه موږ لرا کړی دی دغه فرمان زموږ سره موجود دی. دغه املاک دغه وخت زموږ سره موجود دی. د زراعت اسناد زموږ سره موجود دي. دا ځمکه تر اوسه پورې موږ کرلا هیڅ قسمه مشکل په دې ځمکه کې موږ ته تر اوسه پورې مخامخ شوی نه.
د سو جریب ځمکه ده؟
دا اوس فل حال شپېته جریب ځمکه ده. صاحب
یوازې استاد او کتا سر نور خلک هم قوم دي شریک دي؟
دا صرف اسدالله خان متین ځمکه ده چې زما پلار دی او دغه نور شپږ سوه شپږ جریب چې ده دا د دې ټولو د متعلقینو ځمکه ده. په دغه ځای کې جومات دی، په دغه ځای کې کلی دی، په دغه ځای کې زموږ خلک دي. لیکن والی پوهی چې زما په یو سړي باندې $30,000 وو او هغه $30,000 په بدل کې دې سړي مال د ځمکه راکړي. نو موږ والی صاحب ته وویل چې والی صاحب محترم ستا په کومو اسنادو باندې په کومو ثلاثه او محاکمو باندې ستا له دا فیصله چا درکړې ده چې ته دغه ځمکه په خپل نوم باندې کې او کنځلو فصل ولاړو د میو فصل ولاړو هغه واغسل کوټې وران کړې دیکانې وشړو په کوم بنیاد باندې؟ پارلیمنټ کې موږ عریضه وکړه، اسدالله وفا صاحب ته موږ عریضه وکړه، شورا امنیت ته موږ عریضه وکړه، ریاست جمهوریت ته موږ عریضه وکړه. خو والی صاحب محترم دی او دغه ځمکه زموږ نه مکمل نیولې ده.
د څو میاشتې کېږي چې
تقریبا د نظام د میاشتې نه دی دا عمل وکړو. 15 کسان ما دی د کلي مشران بوتله. دغه مشرانو ورته وویل چې هو والی صاحب محترم په خپلو سپینو جامو باندې داونه مکتا ورغانه وهلو ته ولیکل چې ته خو رئیس جمهور نماینده یې. دی نماینده سره دا خو نه کې خپل نه کې جګړه راځي او دا د خلکو زمکې نه نیسي.
ها دغه والی چې د زمکې نیولې وای چې په یو بل سړی مې سلويخ لکه سومره $30,000 قرض دی. نو هغه قرضدار تاسو سره څه تعلق لري؟ څوک دی؟
دا د تمیم مرادی په نوم باندې دی چې دا قضایي دولت د کندوز ښارنوالۍ دا املاکو دا یو فریبکار کړی دی ګرځولی دی. د خلکو په ځمکو باندې د خلکو په کورونو باندې قوالې جوړوي. په دغه شیرخان بندر کې چا دا ثابته کړه چې د سمیم مرادی یو خاص کې ځمکه په دې باندې ده څه جریمه چې هغه به موږ ورکوو؟ سمیم مرادی دغه علاقې سړی نه دی. والی صاحب محترم تما ہوا چھ والی صاحب تو زما د پلار په حیثیت د باج چې ته زما د قضیا وسیری ما ته د انصاف را کی ته دې په ځای چې ما ته انصاف وکي ته زما سره دلایل وي راځي په واره
ته ویل چې اریزیم کړي ریاست جمهوریت تم کړي او ورګانای محل تم کړي او شورا تم تللی استي نو دی خو بس احکام ور کړي د احکام برته وړي والی تم خودلی
والی تک منگ نہ والی پخ پلا دا حکم کر دروازہ ہوتا دیوی سے دے بندی کے مشران جرگی تو مشران جرگی زمنگ دگا کر دیا سارے والے گلا
مشکل بمت رکھو بے ورس ہو
زیر دیا تمنا خیر اسے
دا انصاف پلٹ کے
د دستون زمد کندز لوالی خاغلی اسد الله عمر خیل سره شریک کړه. بلې عمر خیل سبا واز مې اوري عمر خیل سبا آزادی رادیو یو ماشين لري اوټومات پکې د خلکو شکایتونه دا شین سپتیږي. یو کس ټلیفون کړی دی او پتا سے ادا کړی دا والی صاحب یو نفر دی د عبد الغفار متین په نامه دی د امام صاحب د کندز نه ټلیفون کړی شیرخان بندر نه او د ویلی چې جناب والی زما شپېته جری بزما کا غصب کړي په دغه سیمه کې ستاسو نظر مې غوښتو دا رښتیا ده دغه دا
رښتیا خو څه کوي چې غلط نم پسې یو نصر دې ور اوچته ده د په یو جعلی فرمان کې یو سزم کال ته تاو کړی وا او آغاز مکه ټوله بالکل غلطه او د غصب جلوګیری منګه وعده کړی ده دا تعهد لخپل شخص رئیس جمهور سره لرو خلاصہ ہر غاصب کی پار عنوان باندھی یو متر نانیول تر 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 یو لگژری و پوری تھی اجازت نہ ورتور کو یو سڑے چې پختونه د غصب په مقابل کې جهاد اعلان کړی نو هغه خپل غاصب نه وی
د غزمکه تاسې حکومت ته راوړول او کنا تاسې شخصي خپل ونیو
د دې قطعا زمکه الته نه لري 1500 جره زمکه په یو ځای کې تاو کړی ده او خلاصہ هغه ټول ان شاء الله رحمان پدای نزی ورځ کې به هیئت کلاس شي او به ګوري لاغره به هم د اخلاصي
مولوی صاحب دا وی چې په دیار لسو وسلو ختم کال کې موږ ته یو فرمان را کړ شو او د مرکزی دولت نه دا 1500 شپکسو جری بز مکو لیکن دا شپې ته جری بز مکه زما د پلار ووي
د پلار امزل تزم کنه لري او د هم نه لري او دا جعلی فرمانونه ډیر خلک راوړي دي خو تر اوسه نه دي تطبیق شوی
عمر خیل صاحب دا
موږ یو نه تطبیقیږي ان شاء الله
والی صاحب دا وای چې یو کس ته د سمیم مرادی په نامه او والی صاحب ویلي چې زما په سمیم مرادی سلويخت لکه ډالر قرض دي زکه د ازم کمانی ولی
دا ټول افواهات دي چې دا سړی وای سمیم مرادی درست ده چې یو تجار ده ما سره یو باملې درلودله په یو یوم کال کې درې محکمو فیصله کړې ده هغه ځان ته خبره ده او دا ځان ته خبره ده چې کوم شی وایي ده بالکل یو غلط راپور ده ډېر جایو ته داسې غلط غلط شکایتونه او غلط ذهنیتونه ورکړي دي دلته راغلی یم ما سره ناستم ما ورته وویلې که چېرته په واقعیت شی ولري هېڅوک هم در سره خرابی نه کوي او که چېرته شی نه لري نو که ته په ووایه چې زه به غصب کوم او په دې کې به زه له مختلفو جایو نه هر څه کوم هېڅ شی هم نه شي کولی یو متر ځمکه هم چې در سره غصب وي هغه در نه راګرځوم.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که دا راشي او ستاسې دفتر ته مراجعه وکړي او اسناد وښيي او قانوني سند ولري څه برخورد به ورسره
وکړي؟ اسناد ولري چې اسناد ولري د افغانستان تباه ده د موږ سر سترګې ده د حکومت ټول په خدمت کې ده زه په خدمت کې او که چېرته دی وایي چې په غصب کې ولما نه تیر شي زه زه اطمینان درته درکوم چې یو متر ځمکه به رانه نه شي اخیستلی نه د دولت نه د شخص.
ډیر زیات تشکر جناب والی صاحب.
خدای سره مې دا عهد ده او له حکومت سره مې په اولې ورځې چې وظیفه اخیستې ده مې تعهد ده یو نفر غاصب هم په دې ولایت قندوز کې چې وس مې کار وکړي نه یې پرېږدم.
ډیر زیات تشکر.
ژوندی اوسئ. سلام.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو عزتمند او اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندوز ولایت یو اوسیدونکو شکایت کړی چې شپې ته جری بزمکه د کندوز والی غصب کړی ده او د کندوز والی وویل چې د زمکه نه د غصب کړی بلکې مدعی د دغه زمکه قانوني اسناد نه لري او د دولت په ملکیت کې شامل شوی ده. د کندوز والی دا هم وویل چې که ادعا کوونکی قانوني اسناد ولري د ولایت مقام او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري. درنو اوریدونکو، د خبرونه په داسې حال کې خپریږي چې د شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یوه اعلامیه خپره کړه چې د کندوز د والي اسدالله عمرخیل پر ځای نوی والی ټاکل شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نفت ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د سږي اوسېدونکی ده. په قام ساپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 0-2-9-9-5-4-9-9. اوله شماره ده 0-1-15-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ځای د ګریش ولسوالۍ د میرمنتو د سیمې څخه. تاسو په تېر د ورک عزیزانو په اعلان کې نه پاغه ولې د شنبې کې یو سړی خبر پرې ایښی، اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی دی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنډو د سیمې دی، د پولي چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کا دی، بس ما سي هغه سړی پیغام په ډېره روانه د شنبه مشته خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړ او تا ته دلته یې درته خبروم. هیله ده چې شمیره در سره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګي اوسېدونکی لالی ماما یم. دا زرجن په نامه د هلمند ولایت مصدق غریشت ولفالی یو سړی دی چې لیونی دی. د حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله ژاړي. وزه خپل قربانو ته زما ما دی لکه یا باشي ته وای د بندیانو په بلا کې دوه په اول لنګ په درې منځل کړی. هر سړی چې په حق معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0-1-0-5-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
منیب لازی زل کلاس افلا بلوستان پاکستان زل خبر کوم نن سوموار ورځ د پاکستان پر د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې بلان ولي چې دا یو کو خوږه ده زموږ کلاس افلا یې سره نن زره شل کاله مخه ورځ دی چې نن نو کې بلاد وي سار پاس دا خبره کړې ده چې په کندهار کې د وسوسه سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نن زره شل کاله کوي د لیدو په کندهار کې نور کچې تاسو د فون نمبر یې موږ ته په دا د باندې نمبر اچن کوي
محترم دوست تاسو چې کوم پیغام پاره ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خپرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې، د دشي په ولسوالۍ کې، زه معلومات لرم د کلات د خوادی او ملا رزما د خوننی دی، د پلار نوم یې ځانه ده. دغه هر ورور په دې پیاکله معلومات غواړي، 0001 3 4 6 8 باندې اړیکه راسره ونیسئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې فتح محمد دی. په کام زوری که څوک زما گاورې ما سره دې په داش میرا تماس ونیسي.
السلام علیکم. زبخ الله د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی، هغه قربانو زنګونه را بویل چې بیا ما ورته وویل چې غزیت هم درلېږلی ده، هغه بېرته دلیا راغلی ده. نو هیله ده په دغه شماره باندې زنګ راته ووایي چې پر اویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
سلام علیکم. زه د ورور په ولایت کې یم، هغه د جبار ریالي ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دی، چې زما شپه وکړل شیر ښه به یې زما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کانوال ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کریې نه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښایي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تب و تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0093 اویا اتیا 940 300 900. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم شرافت دی. دلته یو سپینګیری بابا ده سره یو 500 کالو به وي. او وایي چې 15 تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې د کوره را وتلی یم او په کراچۍ کښې ډېر وخت تېر کړی. اوس راغلی په کندهار کښې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار، د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنسایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زموږ وښي 0 اوه سوه 2 8 6 15. وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم. خبری کوم دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د 8 کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلاس سپلا یم، کله وایي وایي زه دغه یم د کندهار یم، کله وایي د هلمند یم. او د مخ دوه غاښونه یې غټ غټ دي. په کراچي کښې په دغه په جاید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دي د کلاس سپلا یم، کوم کاکر یم. هر ځای وایي چې زه کاکر یم. نو زه دغه څوک هر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړې دي د 40-50 کاله کې د چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکوي، دغه اوس جلا شوی دي. نو ته کولی شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکه ونیسې. عصمت آسیم باندې ما پلته کړمه. زه تصویر بیا زه شیر کوم. هر څوک چې غواړي زه تصویر به زه شیر کړم. بیا دې زما سره رابطه ونیسې. افغانۍ نمبر 0 اوه سوه 2 1 4 6 8 8. پاکستانی بار 0304-33-22-88. دغه زما نمبرونه ته کولی شې. که دغه نمبر نه ملایدله بیا په دغه آی ډي باندې زما سره ال ونیسې. دغه تصویر بیا زه شیر کوم. دا چا چې کړی دي زه کومه خدافاري خلک شاید وکړي. نو زه دا کولی شم د مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. وسلام. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د دوستانو زموږ د پیغام ثبتون کې دسته شمیره مو واوریدله، در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغامونه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم، د جمال الدین د خوشتېپې د ولسوالۍ د جاولجان د ولایت خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی په نامه د عیسی جان په 14 کلن یې تللی د کندوز د ولایت څخه د کوره وتلی ورک دی، چې د اختر اکا زوی دی، د شینالا د بازګل د دی ورور دی، نادر بادر قادر د دی واده اکا زوی دی. نو دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، تللی دی دغه دشتیاچي پر دښت ته وتلی دی، بالا د خور د کور ته راغلی و، د خور د کوره تللی مخ پر کور باندې بالا بیا درکه څه و دې هر چا د چاپات دی په دغه شمیره دې ماته زنګ ووی. یو جهان مننه 15,000 افغانۍ شیرینې ده. وسلام.
اره سلام علیکم، زما پیغام دا دی وروره چې زما د امازي ورخصه و دې 20 کاله کېږي، امیر محمد سردار محمد زیری په جنگ کې ورخصه و دې، او دا چار څونه پیسې غواړي زور کوم، او دغه وروره چې دغه دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري، او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی، او بس کور بچی نه دی، او شپږ 10 کلن دی. بس ډېر پ ناکلار یو موټار چا لیدلی ورسره، یو خو ژمی را ساړه دي، لږ دی ګرم وساتي، زه هر څومره مصرف چې پی وکړي زه یې تاوان ورکوم. او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي. 0 4 4 9 5 3 0 0 3 بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 5 3 0 0 3. والسلام، خدای دې ډېر خیرونه درکړي، دغه راته دغه اعلان راته نشر کړي. خو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انجیری اوسېدونکی یم، استخان نومېږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، عصمت نومېږي، د جمعې میاشتې کې زنا درکه دی، د حاجي کاشم زوی دی، د جامین الله اکا وراره دی. که دی زما ذاق اوري، پلار یې ډېر پسې پریشانه دی، بس دې راشي کوټه، او که چا پیدا کړی 1000 روپۍ جایزه لري. په دغه لمبر دې زنګ راته ووایي، زه به شپاره یو ځلې ووایم. 0 1 1 2 3 4 3 2 4 4 4. یو ځلې بیا شماره وایم، 0 1 2 1 1 2 3 2 4 4.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار د ولایت څخه زحمت کړی چې زما یو نه کورک دی چې د انسان لاس نه باندې دی. چیرې او ته د غوښته خو چې زنګ دروالی و چې زنګ وخت باندې ټلیفون باندې څو ورځې ما زنګ ولې دی، چې زما ځغور او په نو فری کده اشمر باندې تماس وچې دی. څنګه له انسان نه نه شته هغه چې سرګه دی تقریبا د نور څخه دی. پدغه شنو زما سره تماس ونی، 0 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
بله السلام علیکم، زه روزی محمد اخلاقی هم دل من دولت نوزاد ولسوالی در بات کلی وسیدون که امپل حال ستال سره دل من دولت مرجی ولسوالی در پساو دسیمی سخه ستال سر خبر کنز نه دو عزیزان دی در یه مورور دی او یو می اخشای دی اخشای می سردار محمد نمیشه در پلار نمی سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیشه د پلار نمی محمد غوث کادی او د ګل احمد د ورونه دی ار یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لکه ولی جان او سید نبی
نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې یعنې د خپل راشه خبرې یو بل شلدلي دا دوه کال درې میاشتې کېږي د کوره نه درکه شوي د ټلیفون په همدې شمېره د زنګ وي 0202105 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202105 نور وخت نه ځای کوم خدای په امان.
اور السلام علیکم آزادی رادیو ته جماعت پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د موږ ته زنګ وی 0211 0 5 0 2 5.
ته د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګریشت ولسوالۍ د نهر سراج تعلقو اسو د شخص زما نوم بسم الله دی د بل ورور نوم عبد الباری دی د بل د اسلام احمد دی. زموږ یو ورور ورک دی په دېرش کاله یا 15 کاله کېږي چې ورک دی. که چیرې یا د زموږ زما غږ خپل اوري او یا بل چاته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې د زنګ راته ووایي. زما نوم دغه 0 0 4 4 2 2 3 4.
السلام علیکم زه کندهار ولایت خبر در سره کوم. زما د مازی جمع ګل نیږي د درې میاشتې د کوره وطنې سیندري پلار کار نشي کولای. ډېر خبره ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چار ځایي هر مسلمان ورو سره یې 0 0 5 5 0 0 0 0 0. والسلام په احترام.
وعلیکم سلام وروره. ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل.